آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره خونی نه و. په دیونی کې لرغونپو او لیکوال پوهان محمد رسول باوري او لیکوال او ژورنالیست او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مصداق په کورونا ناروغي لاخته کېدو وروسته وفات شول. په دې خپرونه کې د پوهان محمد رسول باوري او ډاکټر نبی مصداق د ژوند او فعالیتونو په اړه راپورونه لرو.
دا پښتو ژبه د رادیو د لارې معیاري کړه.
د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل.
د لیکوال ارواښاد طاهر اپریدي په اړه له بارکوال میاخیل سره چې د ارواښاد اپریدي یو ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی مرکه لرو.
ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي.
له یو آنلاین کتاب پلورنځي مو خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او کارځای پورې ورسوي.
یو څوک په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کور او کارځای ورسوي.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لرغونپو د پونتون استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهان محمد رسول باوري په کرونا وایرس لاخته کېدو وروسته په روغتون کې ساور کړه. استاد باوري چې د پوهنې وزارت د نصاب څنګه کې د لیکوال د کابل پونتون د استاد د خوست پونتون د رئیس او په دې وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د مرسیال په توګه کار کړو د سلور شپته کلونو په عمر عمر د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند د خبرګولیا جوزا په 22مه نیټه ازادي رډیو ته د استاد باوري مړینا تایید کړه او وی ویل چې نو موړې په تیرو څلورو کلونو کې چې د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موینو او د افغانستان د هنر فرهنګ او تاریخي ابداتو د رغونې په برخه کې ډیر خدمتونه کړي وو. خونه خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مزداق د خبرګولیا جوزا میاشتي په درويشتمه نیټه وفات شو. نوموړی د بي بي سي د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو له ډلې و چې په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ډاکټر نبی مزداق د خبریالۍ ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه او له 2015 کال را په دې خوا د افغان ولسمشر مطبوعاتي مشاور و. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان فلم ریاست دوه تازه کار کارکونکي طیبه موسوي او فاطمه محمدي په 14 کې ووژل شوې. د افغان فلم ریاست مشره سهرا کریمی وای دا دوه پیغل چې تازه د یاد ریاست د انیمیشن او ترهای په پستون کې کار پیل کړی و ماشومان ته د افغانستان د افسانو په نوم د انیمیشن په پروژې کار کاوه. طیبه موسوی او فاطمه محمدی چې له دفتر څخه کور ته پلار وي په 14 کې وژل شوې.
خوانای خبریال او د ولسمشر مطبوعاتي مشاور ډاکټر نبی مستاق تیرونی وفات شو. نو موړی د بي بي سي د پښتو څانګې د لومړنیو کارکونکو له ډلې څخه وو چې په لومړي ځل د بي بي سي د پښتو څانګې خبرونه هم د نوموړي په غږ پیل شوه. ارواښاد مستاق د خبریالي ترڅنګ په برېټانوي او امریکایي پوهنتونونو کې استادي هم کړې وه. د ډاکټر نبی مستاق د ژوند او فعالیتونو په اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
ډاکټر نبی مزداق چې تیرونه یې لدی نړۍ رخصت واخیست په 1425 هجری لمریز کال کې د پکتیا ولایت د اریوبزازیو ولسوالۍ په روکیانو کلی کې زیږیدلې و. د رحمان بابا له علي لیسی فارغ شو، په سکالرشپ لندن ته لاړ او هلته یې تر دکترا زده کړې وکړې. ډاکټر مزداق د زده کړو ترڅنګ په لندن کې د بي بي سي پښتو څانګې سره کار پیل کړ او د پښتو څانګې له لومړنیو کارکونکو څخه و. ډاکټر مزداق په 2000 میلادي کال کې امریکا ته ولاړ او هلته یې 2 کاله په پوهنتونونو کې استادي وکړه. په 2015 کال کې ولسمشر محمد اشرف غني ډاکټر نبی مزداق په مطبوعاتي چارو کې خپل مشاور وټاکه چې د ژوند تر وروستیو شیبو په همدې څوکۍ پاتې شو. د ډاکټر نبی مزداق میرمن شیګی مزداق وایي سره له دې چې نوموړي ډېر کار کوه، خو د ژوند په وروستیو وختونو کې د وطن وضعیت ناهیلیه کړې وه.
ده به ویل چې زه اندېښمن یم دې ملک ته، په خاطر د دې چې په نورو هیوادونو کې چې ډېرې د موږ نه سختې جګړې لیدلې دي، خو هغوی چې د ملک جوړونې ته ملا تړلې ده، هغوی ډېر زر پرمخ تللې دي، ډېر خوشبختۍ ته زر رسېدلې دي. د هغوی خلک د فقر و بېچارګۍ نه وتلې دي. نو متاسفانه زموږ خلک پر شا روان دي. زموږ ملک ولې پر شا روان ده؟ با وجود چې کار ورسره کېږي، نړیوال موږ سره کومکونه کوي، او بیا موږ په شا روان یو. د ده ډېر دی ناامیده و په دې وختو کې، او ډېر فکر به پکې کړلو.
د بی بی سی په پښتو څنګه کې د ارواخا ډاکټر نبی مزداق همکار سعید سرور وایي د نوموړي ټوله هڅه دا وه چې د راډیو خپرونې او خبرونه بې طرف او معیاري وي.
فعالیت پیل شو کله چې مزداق صاحب راغی، نو مزداق صاحب په پیل کې معاون د شعبې مقرر شو. نو مزداق صاحب دلته درس ویلی و، تعلیمي برخه کې درس ویلی و، په ژبو ډېر ښه مسلط و، په انګریزۍ بې حده ډېر ښه مسلط و، بې حده فعال انسان و. نو کله بیا دا معاون چې مقرر شو، په هماغه وخت کې هم ټول صلاحیتونه د ژبو په هکله، د پروګرامو په هکله، د ټولو په هکله مزداق صاحب سره و. نو مزداق صاحب کاري برخه کې زه درته ویلی شم چې په ډېر کم وخت یې خپل هغه د ژورنالیستیک معیارونو ته پوره ورسولو، او ډېر بې پرې، ډېر یو فعاله انسان ترې جوړ شو. هر پروګرام به خپل لیدلو کتلو، او بیا پاغی بای میتنگ د نیولو پا دی چی سکشن که دیر کسان چی و پاغی وقتو که لگنه بیو. یعنی د دند پاک لا غیرازیری دی نل دلو دا نا وقت نرات للو، دیر پابند، دیر جدی، او دیر فعال، او دیر دسی پوه انسانو. یعنی پر اختیار چی ما خپلا کلا چی دی سرکار کهو، نما دا مزاق سب سخه ام دیر خوگی خاطره لرم، او ډېر شان مې ته نزده کړي، تازه ولا شم چې اته ما ته د یو اساس حیثیت درلود.
د ښاغلي سعید سرور په وینا ډاکټر مزداق په ژورنالیزم کې ژبې ته پام کوو، او هڅه یې کوله چې په خبرونو او خپرونو کې معیاري ژبه وکارول شي.
د پښتو ژبه یې د رادیو د لارې معیاري کړه. یعنی پخوا مخکې د مزداق صاحب نه په ژبه دومره ډېرو خلکو تسلط هم نه درلود، او دومره په فکر هم نه و. کله چې مزداق صاحب راغی، هغه پښتو ژبه چې هغه د افغانستان د معیاري ژبو په حساب وای، نو مزداق صاحب ژبې ته یې رونق ورکړ، معیار یې لوړ کړ، ستاندرد یې ژبې ته راوستو، بې پرېتوب یې راوستو، جدیت یې په کار کې و.
ډاکټر نبی مزداق له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ولسمشر غني د مطبوعاتي مشاور په توګه کار کوه. د نوموړي د دفتر امیر همایون نایل وایي ډاکټر مزداق سره له دې چې په مطبوعاتي چارو کې ولسمشر ته مشورې ورکولې او د خلکو ستونزې به یې تر ولسمشر رسولې، لیکنې او ژباړې هم کولې. ښاغلی نایل د هغو کتابونو یادونه کوي چې ډاکټر مزداق کار پرې کړی او له مرګ وروسته به یې چاپ شي.
ډاکټر صاحب نبی مزداق په لومړي ځل باندې د ډل کارنیګي یو کتاب وژباړه، دویم کتاب چې ډاکټر صاحب نبی مزداق په انګلیسي ژبه لیکلی و هغه د افغان جوکس په نامه دی، د افغان ټوکو په نامه چې د بهرنیانو لپاره دي، فرهنګي یا د افغانستان د حالاتو یا د وګړو د خصوصیاتو او فرهنګ او عناناتو یو وړه برخه چې ډېره فلکلور ته پاتې کیږي، او هغه هم هلته د ډېر ښه هرکلی سره مخ شوه. د دې تر څنګ ډاکټر صاحب مزداق د احمدشاه بابا په اړه چې د یو سیمینار په نتیجه کې یو کتاب لیکلی و، هغه په انګلیسي ژبه و، د دې ژباړلو تابعه ونیوله. ویل چې خپل مې لیکلی، زه غواړم چې په پښتو ژبه هم چاپ کړم. نو هغه کتاب آماده شو، تر اوسه چاپ شوی نه دی. بل کتاب چې دی د ډاکټر صاحب ډېر مهم اثر دی د انګلیسي ژبه لپاره، د پښتو لغتونو هم انګلیسي تلفظ او هم انګلیسي ژباړه ده. 15,000 لغتونه پکې دي. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې فکر کوم د مومند خپلوي له خوا نه چاپ شو. هغه ډاکټر صاحب مزداق تقریبا 40,000 لغتونو نورو په اضافه کولو سره دغه بیرته چاپ ته آماده کړی دی.
میرمن شیگی میرزاک وایي ډاکټر میرزاک چې ډېر سفرونه یې کړي وو، لویه هیله یې دا وه چې یو یونلیک ولیکي، او په دې یونلیک کې د خپل ژوند تجربې او مشاهدې له لوستونکو سره شریکې کړي.
د ده ډېر غټ ارمان چې پاتې شلل زموږ په ژوند باندې یو د ده وروستی هغه لیکنه وه چې د ټول ژوند هغه څه چې شی چې دي هغه ټول به پکې ځای په ځای کېږي په دې ناول کې یا په دې سفرنامه کې. د څومره سفرونه کړي او د ټول د ژوند ټول هر څه به پکې وي. متاسفانه بدبختانه چې زموږ به ټول ژوند په زړونو کې ارمان پاتې شو او د ده هم چې دغه تکمیل نه شلو. ده د سفرنامه باندې کار شروع کړی و، متاسفانه چې ناروغۍ د ده مخه ونیوله. په همدې وختو کې شروع کړی و او یو څه ناڅه یې لیکلي دي فقط د سفر په باره کې، او د غوښتل ډېر غټ ارمان دی و، ډېره غوښتنه یې وه چې دغه سفرنامه ولیکي. د ده ټول ژوند ناخوالې او ټول سفرونه او څه چې د ده ژوند کې تیر شوي هغه په دې کې ځای په ځای کړي، چې بدبختانه ونه شول او زموږ په زړونو کې ارمان پاتې شو.
د ډاکټر میرزاک همکار همایون نایل وایي چې نوموړي په یونلیک کار پیل کړی و چې داستاني رنګ یې درلود او درې برخې یې له ده سره شریکې کړې وې، خو ژوند نور پرې نه خود چې دا یونلیک پای ته ورسوي.
د خپل ژوند اوږدې برخې چې د ځمکني ډول باندې سفر کړی دی، ډېر طولاني سفر چې له انګلستان نه افغانستان ته او له افغانستان نه بیرته په یو بل مسیر باندې تر انګلستانه پورې دا ټول سیمه په بر کې نیسي، دا سفر یې کړی دی. دغه سفرنامه لیکي ډاکټر صاحب. دغه کتاب چې لیکه د یو سفرنامه وه چې د ناول ارواپوهنې تاریخ او فلسفې بڼه یې درلوده. دا کتاب یوازې درې برخې لیکل شوي دي چې ډاکټر صاحب میرزاک ماته په بېلابېلو وختو کې ولیدلی، او نورې برخې ژوند وفا و نه کړه او دا کتاب نیمګړی پاتې شو. چې دا کتاب به هم په همدغه درې برخې چې دي دا به د یوې سریزې په لیکلو سره یوازې په انټرنیټ کې خپور شي.
ډاکټر نبی میرزاک چې د غبرګولي یا جوزا میاشتې په 23 نیټه وفات شو، په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. روغتي خاتمه.
پوهان محمد رسول باوری تیرونی وفات شو. استاد باوری لرغون پوه، څېړونکی او لیکوال، او په مختلفو علمي او فرهنګي بنسټونو کې کار کړی و. دارواښاد استاد باوری د ژوند او فعالیتونو په اړه د راپور اوریدو ته مرابولم. پوهان محمد رسول باوری په 1983 لمریز کال کې د اوروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې زیږیدلی و. استاد باوری لیسانس او ماسټری د کابل پوهنتون د لرغونی افغانستان په څانګه کې کړی و، او په 1986 لمریز کال کې د همدې پوهنتون د لرغونپوهنې په څانګه کې استاد شو. پوهان باوری د استادۍ ترڅنګ په مختلفو رسمي څوکیو کار کړی او ګڼ کتابونه یې لیکلي دي، چې د کتابونو له ډلې د افغانستان لرغونپوهنه، موزیم پوهنه، او په افغانستان کې د موزیمونو د ودې د بهیر لوړې ژورې، د حفریاتو اصول، د افغانستان د فلزاتو اثر لرغونپوهنه، لرغونپوهنه اصول او میتودونه، نړیوال کلتوري میراثونه، د منځني ختیځ لرغونپوهنه، روزګان، د لرغونپوهنې منابع او زه داسې پیژنم کتابونه دي. شاعر او لیکوال او په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د لرغونپوهنې په برخه کې د پوهان باوري کارونه مهم او ځانګړي یادوي.
ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونپوهنې او تاریخ پوهنې د نوي مسلکي تخصصي پخت هغه استادای استادو چې په ځینو برخو کې ځانګړی تخصص او مسلکی تبحر درلود. د ده آثار د موزیم پوهنې په څانګیزه پوهنه کې د پام وړ ځای لري. همداراز د کیندنو یا حفریاتو د اصولو په اړه ښاغلي استاد باوري د ځانګړو میتودونو یو متخصص استاد. د کلونه کلونه د کابل په پوهنتون کې د تاریخ او اجتماعي علومو په بیلابیلو څانګو کې تدریس کړی و، چې د دې ترڅنګ د تاریخي کیندنو او د موزیمونو د جوړښت ساتنې، د تاریخي آثارو د ترمیم او د تاریخي توکیو د قدامت د پیژندنې په برخه کې د نړیوالو علمی اصولو په معرفي کې ځانګړی ځای لري.
شاعر او لیکوال صدیق الله بدر چې یو وخت د پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په ژوند او فعالیتونو مرکه کړې وه، وایي استاد باوري په دې خواشینی وو چې په افغانستان کې تاریخي آثارو ته پام نه دی شوی.
زه د یو ژورنالیست په توګه استاد ته ولاړم. ما غوښتل چې د استاد تازه چاپ شوی کتاب لرغونپوهنه او د هغه اصول او میتودونو په اړه ورسره مرکه وکړم. استاد لما سره ډیر کیناست، د خپل ورستی چاپ شوی کتاب پاړی ډیر خبرې راته وکړې. په دې ډیر خوشینه و چې د لرغونی افغانستان د تاریخي آثارو په اړه ډیر کار نه دی شوی، او دوی غواړي چې د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه خورا ډیر کار وکړي.
خاغلی بدر د استاد باوري یو ځانګړنه دا یادوي چې په مختلفو ژبو یې د افغانستان د لرغوني تاریخ او فرهنګي میراثونو په اړه لیکنې کړې دي.
د استاد د کار یو ځانګړتیا په دې کې هم و چې استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالندي ژبو هم د افغانستان د لرغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیا وو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړي. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې څېرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي او افغانستان لدی ارخه هم افغانانو ته او هم نړیوالو ته ور وپیژني.
د عبدالغفور لیوال په وینا استاد باوري د تاریخ د تیوري او د افغانستان د علمي تاریخ په اړه ځانګړي نظریات درلودل.
د آثار په فارسی او پښتو ژبه باندې د افغانستان د اجتماعي علوم او تاریخ او لرغونپوهنه په برخه کې درسي او لارښود آثار ګڼل کیدای شي. د تاریخ د تیوري په اړه هم ارواښاد استاد باوري ځانګړي نظریات درلودل. په تیر بیا د افغانستان د علمي تاریخ د پیژندنې په برخه کې د تاریخي او لرغونو زونونو په پیژندنه کې له تاریخي پلوه د ارکیالوژیکو سیمو د ساتنې او هلته د مسلکي کیندنو په برخه کې نظریات د پام وړ دي.
پوهان محمد رسول باوري د غبرګولی میاشتې په 22مه نیټه په کابل کې وفات شو او په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د پښتو داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر پریدای تیرونی د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخا طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادمخیلو درې کې زیږیدلی وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوی وو او د ژوند تر وروستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي، د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 20 ته رسیږي. دا نوموړی د داستانی ادبیاتو کلیات د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې د ارواښا طاهر پریدي شینسترګي ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او د ارواښا د پریدي د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. ام یخیل صاحب، د ارواخا طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر فریدی صاحب دغه ناول په کار خدا او چې طاهر صاحب دا په خپل په پښتو کې لیکلای وای ځکه چې د خپل زیات کار په پښتو کې دی خو چون دا د پوردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلله چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و په دې ناول کې چې کوم سیمه انزور سوی دغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمه چې دی دا انزور سوی دی او بیا په دې کې چې افغانان چې کله افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول نو د دوی ژوند په ډیره شتوګه په دې ناول کې انزور سوی دی په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې وو چې دا باید پښتو ته هم وژباړل سي بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ سو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه نو ده و غوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته وژباړم نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته وژباړې ستاسو ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کړي نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه او ډیر کلونه د دې ناول کېږي یو څه برخه یې په الفت مجله کې هم خپره سوې وه خو یو څه برخه یې نیمګړې پاتې وه نو بیا کله چې زه امریکې ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کاله مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ
د کیسې په اړه یې که راته ووایه یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی په کې خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نسو ورته ویلی خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور سوی دی او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګل ټاکلی دی نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګل او شربت ګل دا نومونه سره ورته دي خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور سوی خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور سو نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده بل دا ده چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان سوی دی سندک چې د دې ناول کرکټر دی هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي بیا د سندک دوی کورنۍ له عملته په وطن کې خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي او دی هم بیا د ټول کلی چې له خلکو خالی سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي او بیا په دې کمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورکه پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپېژني او د هغوی په کور کې اوسېږي له هغوی سره کار هم کوي او وخت په وخت په دې کمپونو باندې ګرځي په خپله ورکه پسې ګرځي نو دا ډېر یو تریخ داستان دی پوره داستان بیانول خو به دلته ګرانې خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کېږي او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کېږي نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي خو بلاخره څه وخت چې هلته په کیمپ کې تېروي بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلې او د سندک واده سره کیږي خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم خو ناول هم له تلوسې ډک دی او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کوم داستان دی او بیا چې کوم د مهاجرت ژوند دی دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپ دی
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کېدای شي د ارواښاد طاهر افریدی نور آثار مو هم لوستي وي د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي د ده نثر له نورو جلا کوي
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزی پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي د ده خو څه چې ده په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار یې سمبولیک وي یا علامتي وي خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم لاغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لر او بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړي دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدی څومره پام کړی، او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي، خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې، یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي. کله چې یو کیسه یا ناول څوک پیل کړي او تر پایه نه پرېږدي، نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډېر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیک کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډېر څه ورکړي، او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی، نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډېر کم کار کېږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی، نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته هم پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنی د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي، او هغه فکر یې هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي.
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپلې ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډېر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغوی په دې خپلو کتابونو یا د خپلو کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرب کې که موږ وګورو که یو لیکوال یو یا دوه کتابه ولیکي هغه ټول عمر د دې کتاب پیسو ته ناست دي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په وروستیو کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شول، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزې پښتونخوا ته دا کتابونه ډېر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، که هغه د پېښور پښتو اکاډمۍ ده او که هغه د کوټ پښتو اکاډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي، او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلینه چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبره وکړو چې طاهر صاحب په داسې یو سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بله ساتلې وه چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو دا غزه کچې کراچی کڅم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دی چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې چې کومې ادبي ټولنې دي یا هلته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې، د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې. اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړه سي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول سي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپلو مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډز په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډز له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډز د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډز آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوال یو، مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو نظانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او اسانه کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډز آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړي کنه؟ د افغانستان کومې ژبې چې دي په هغه هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړي او راوړي، او د کور دننه چې څومره کتابونه چاپ کیږي ټول موږ سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویبپاڼه ډیره بډایه ویبپاڼه ده، تاسو به کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې ته سر ورښکاره کړئ وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټولې هغه چاپخونې چې هغوی رزم کسانو ورزی ګوري نو کتابونه چاپ شي نو غراوړي. نو کتابونه هم له بهر راغړو هم کوردن چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دي.
یعنی څومره کتابونه مدر سره وي؟
موږ 5000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نور کتابونو لیست مون تیار کړی دی. تر اوسه ویب سایت ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډ ورځو کې ویب سایت ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایت ته نوي کتابونه پورته کیږي، که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي، موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي. بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی، هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویبپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویه ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمون کاروبار در حقیقت چې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه وه، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي د تیر په پرتله. موږ که افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کړو، دلته به د کتاب لوست هغومره نه وي لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره یې پرتله کړو، د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کېږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کړي، خپل معلومات نوي نه کړي، نو نور خلک کوي، نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دکانداران چې هغوی هیڅ، یعنی کم دولتی مامورین نم ندی، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې نه موټر مستري توب کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوس شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی. زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی. موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده. موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولی شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کار ځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ یې اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه بیې ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریلز د دې لپاره نه جوړ کړی چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دو ته کار وشي، نو په دغې پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره باندې وچلو. موږ نسې دعوه نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو. ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو، تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلېدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډېر خرڅېږي؟ یعنی کوم کتابونه ډېره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅېږي، خو ډېر چې خرڅېږي په اوسني وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډېر خرڅېږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډېر خرڅېږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅېږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅېږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو د اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه څلور ډېر خرڅېږي، نور ټول ښه خرڅېږي، خو دغه څلور لکه مخکې چې ارواپوهنه ده، تجارت دی، سیاست دی، د ماشومانو ادبیات دي، دا ښه خرڅېږي په دې ورځو کې.
د تاسې د کار پروسه څه ډول ده؟ یعنی یو څوک زنګ درته کوي، ویبسایټ مو ګوري، هلته داسې لاره شته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راوي لېږئ؟ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي؟
یو د بریا راز سره مخکې ما ویل همدا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې، په هغې مو څو زره ډالر لګولي او دا اوس هم د کار لاندې ده، کار ورباندې کوو. یو کمپنۍ ده بهر کې، هغه ورباندې کار کوي. زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي، زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي. هلته د سرچ یا د لټون یو بکس دی، که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي، یا که په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي. او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې په لټون وکړي، هماغه هلته وي. کتاب باندې کلیک کوي، کتاب کې کاږي، کله چې کتاب کې کاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي، هغه لولي. بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم. هلته د بای په نوم یو بټن ده، یو ټوکمه ده، هغه کې کاږي، نو دوی مخکې ځي. مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه، نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ، هغه په هغه فورم کې اچوي. ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي. هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کې کاږي، اډر دا فرمایش بشپړ کیږي، دوی نه مننه کوي زموږ سیستم، اډر تر مونږه راځي. کله چې اډر تر مونږه راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته، دوی پکې تبان د خپل ایمیل برېښنالیک مچولی، د اړیکې شمیره واچولې هغه ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته آرډر کړی د غزینه تاسو څو وخت په کور یاست یا په دفتر یاست کې یاست هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو ته درورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړې د لیګ ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې زه دغه کتاب غواړم تاسو له بهره ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه هغه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوس دود عام شي چې هغې ته ورسېږو او افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسېږو چې افغانستان په یو لوستې هېواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسې نه ډېره مننه کورمه
افسر الملک افغان د خیبر پختونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
روان چې تر سنگا ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چه لگنور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چه لگنور پز مکا خخشی زرغن بشی گلگن بشی تزڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا ہے کابلا نو تخکلے یہ د سرو سپینو نا ڈکیے کابلا نو تخکلے یہ د سرو سپینو نا ڈکیے دا زکا وار په وار د خلکو وڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې خوار مشه دلته س بلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړې یې جانانا ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې خود هم ګورې بې لمانم ګړې یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی جانانا روان چی تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا تسنگا د بابا د کاروان غڑے یہ جانانا.